سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفي ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یونامایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف تیره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل او ویویل ژر به زیانمن شوو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنیو سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي، غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې. د دغه وزارت مرستیال مولوي نسیم اقانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه 1.5 زر خیمې، 1.5 زر بورې وریجې، 1.5 زر بورې غنم، 1.000 چریکي بسترې، 100 خوراکي کڅوړې او 100 میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. په دې سربیره د په افغانستان کې د نن ګڼو خیریه بنسټونو او له هغې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې ځینو افغان لوبغاړو هم له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړي دي. د جرمني یو چارواکي ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه را وروسته تر 1.3 زر ډیر افغانان جرمني ته ورغلي دي. د جرمني حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمني له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره یې کار کړی او همداراز هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي خپل هیواد ته بیایي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربویک پرون وویل په مجموع کې د هغو افغانانو په دریو کې دوی برخې چې د جرمني د مهاجرت اجازه ترلاسه کړې ده د هیواد ته رسیدلې دي. هند په خپل ډیپلوماتیک حضور په افغانستان کې احیا کړ. هندي رسنیو راپور ورکړ چې د غیوات پرون په کابل کې خپل سفارت تخنیکی ټیم ولیږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور پیل کړ. هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د اګست 15مې چې طالبان واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماتیک حضور په کابل کې پای ته رسولی و. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د پاکستانی طالبانو له تحریک سره خبرې به یوازې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. ثناءالله په وینا دا پریکړه د ملي امنیت په اړه د ملکي او پوځي مشرانو په ګډه غونډه کې شوې. له بلې خوا پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد پوځي او ملکي مشرانو پریکړه کړې چې له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره به له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلي سیمو د بیلابیلو په بخند سره د بیلولو په اړه هیڅ راز خبرې نه کوي. پاکستانی طالبانو په خبرو کې چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې له پاکستاني چارواکو سره کړي د څو نورو غوښتنو تر څنګ یوه دا کړې چې قبایلي سیمې د له خیبر پختونخوا څخه بیلې شي. خو اوس راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف د ژوروالي له کبله د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې خبرې درېدلې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربه شو د پروګرام معرفي ته. په دغه پروګرام کې به مو لومړی د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط باندې له وروستیو هڅو خبر کړو.
شهیدانو تعداد 1000 شاوخوا کې دي، ټپیانو تعداد 240 او مرستې څناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته.
د نړۍ په کچه پېژندل شوي افغان کرکټر راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او په نړیوالو یې غږ کړی چې مرستې وکړي.
I'm raising up funds to help those individuals and families at this very tough time, this very
په دې اړه هم راپور درته خبرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د افغانستان په اړه غونډه کړې ده. د زلزله ځپلو سره د مرستو او نور مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د بشري او سیاسي وضعیت په اړه هم خبرې شوې دي.
د طالب چارواکو له عمومي عفوې او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخواني حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي.
او د طالبانو د چارواکو هغه ترګندونو غبرګون پارولې چې ویلې دي ل اقتصادي ستونزو په خاطر د نجونو خوندزي ندي سره جلا کړی یا جلا خوندزي ندي ورته جوړ کړی.
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده. بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړې نو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتو شو کسانو د مندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویل تیر شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سره مرستې ورسیږي. په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسهال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د شغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله ځپل یو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تېر شپه ازادي رادیو ته وویل چې زلزله ځپل یو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسیدلې او نورې به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه مرسی مخیات کړی و دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د 240 په شاوخوا کې دی او مرستې څه ناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته. ځینې په لاره دي چې انشاءالله نن شپې ته او سبا وروسته ورسېږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه هم په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چې حالت دي هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري خبرداري ورکوي چې که د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه ژر ونه شي د تلفاتو شمېر به زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. شغلی ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګنده کړه چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې په زلزله ځپل یو سیمو کې به ساري ناروغۍ خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او له کبله د ناروغیو د خپرېدو خبرداری هم ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري همغږۍ دفتر اوچا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبا خپره نه شي. اوچا ویلي چې سر له اوسه د نس ناستي او شدید نس ناستي د 500,000 پیښو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبا د خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لس تنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
و هم اوریدل چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو هڅې روانې دي. هلته شاوخوا زر کسان په یوې خطرناکې زلزلې کې وژل شوي او د طالبانو د شمیرو په اساس څه باندې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ګڼو خیریه بنسټونو خپلې مرستې اعلان کړې دي. همدارنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او د نړۍ په کچه پیژندل شوي کرکټر راشد خان هم په نړیوالو په تیره بیا په بارونیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
Rashid Khan here, and as you all know that Afghanistan was hit very sadly by an earthquake in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سخت زلزلې ځپلې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل او خته ده. زه له زلزله ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډېر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولی شي ډېره به حیاتي تمام شي. نو
The www.backstrongerever.com صندوق سره مرسته وکړي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدی، هاردیک پانډیا او ډی جی ابراو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغه زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه پورې له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د ناتایچو راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو، شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې راشد شاهد افریدی او ځینو نورو چې له ده سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي. آزاد خبریال رحیم خان، خوشحالم پرون د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی و. تیر ماښام یې ازادي راډیو ته د دغې زلزله ځپلې سیمې د وضعیت په اړه یو پیغام راولېږه.
د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، البته زلزله مونږ رالو په ګیان مو هم وکتل او برمل هم. دا شیبه مونږ په برمل ولسوالۍ کې، د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې مونږ لاړو، انداوس ماښام تیاره وو کله چې دی کلی ته لاړو. دلته مو داسې کورونه ولیدل چې د یو کور نه 13 کسه وژل سوي دي، د ځینو کورونو نه 9 کسه وژل سوي دي. د شویګه کلی او دغه کلو ته نور کلی څیرمه کلی چې د ډیری کلی وران سوي دي، خلک تر خاورو لاندې وو. په جالب دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلف نه لګېدل، رڼا نه وه، ځکه رڼا نه وه چې کورونه تر خاورو لاندې وو. هغه بلفونه په اصطلاح شمسیانې چې لمریزه برېښنا چې دوی ورنه استفاده کړي، دا هر څه تخریب شوي وو. د دې تر څنګ دغو خلکو سره چې موږ خبرې وکړه، د دې خلکو وضعیت ښه نه و، پاکو اوبو ته یې لاسرسی نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وایي چې دلته یوه چینه وه، پخوا به له همدې چینې نه ټولو خلکو استفاده کړه، اوبه به یې کورونو ته د څښاک دپاره هم وړي. ولې دغه چینه هم د زلزلې له امله بنده شوې ده او خلک اوس اوبو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وایي چې موږ د ځان لپاره سرپنام نه لرو. خلکو وویل چې زموږ لومړۍ غوښتنه دا ده چې عقلن باید زموږ دپاره خیمې او یو بله سرپناه پیدا شي. ډېرو سیمو ته ګیان او برمل ته مرستې رسېدلې دي، خو ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې مرستې ویشل شوي نه دي، هیڅ کورنۍ ته نه دي ویشل شوي. کومو کورنیو ته ځینې خوراکي توکي ورکړل شوي دي چې هغه د لومړیو شپو لپاره خپل ضرورتونه ورباندې حل کړي. اما اوس هم ډېری خلک سرپناه نه لري، خلک له خپل کورونه نه لري. کورونه یې نړېدلې دي چې ډېری په ډاګونو او په یوغو ځایونو کې شپې تېروي، چېرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړېدلو ځایونه موجود نه دي.
د آزاد خبریال رحیم خان، خوشحال خبری مو واوریدلی. اوس به بیا هم د زلزلې ځپلو سره د یو راپور ته ستاسو توجه راواړو. زما همکاري فیروزي عزیزي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو له ډلې سره له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او په اساس یې دغه ریپورټ جوړ کړی.
عقل خان د هغې و وستسیزی کورنۍ غړی دی چې زلزلې د کورنۍ وه تنه غړي ووازل. عقل خان د پوهنتون محصل او د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ د اوچکی سیمې اوسیدونکی دی. دای ازادي راډیو سره په خبرو کې په ژړغوني غږ کیسه کوي چې د سترګو مخې ته یې د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې سول او ځینې یې شدیدن ټپیان دي. عقل خان وایي د دوی کلی په بشپړه توګه ویجاړ او پکې اکثره میشتې کورنۍ تر خاورو لاندې سوي دي او دومره څوک نه و چې د خپلو مړو د جنازو د قبرونو کیندنې ته رسېدلي وای.
موږ شاوخوا کله چې کوم را نږدې ساحه کې نږدې کړل دي، نو ټول هغه یوه دیادو نو د هغه تر اوسه پورې د دغه شهیدانو په دفن کولو باندې مصروف و. نو امکانات نه و چې موږ قبرونه کیندلي وای، نو ځکه هغه کوم وسایل چې دي دا هڅه د خاورو لاندې شوي، نو موږ بورسو خطره مور راوغوښته د اورګون نه بل صحنه. نو داسې ډله ییز قبرونه موجود شو شو.
عقل خان وایي د کورنۍ په وزل سویو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. کوثر الدین هم د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. په دې پیښه کې د ده پلار او شپږ ویشت نور خپلوان او کلیوال مړه سوي دي. کوثر الدین وایي د غمیزې ترې لوری ورک کړی دی او ځاني او مالي درانه زیانونه یې ور اړولي دي. دا سلسله ځپلي وایي د کورنۍ یو شمېر غړي یې چاپیان او کابل او د څو نورو ولایتونو ښارونو ته انتقال سوي، خو په دقیقه توګه ترې خبر نه دي چې څوک چیرې وړل سوي دي. د چهارشنبې د سهار وختي زلزلې د افغانستان په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، خو پکتیکا او خوست کې په یو شمېر ولسوالیو کې کلي او کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او کورنۍ په یوه شپه یو بل نه د تل لپاره بیل کړي دي. څوک د خپلو عزیزانو لپاره شیبې شمېري چې له خاورو راویستل سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د وروستۍ مرګونی زلزلې په ګډون د دغه هیواد پر حالاتو خبرې وشوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازي د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څرګندونې وکړې. د پرخزو انجونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي وویل که طالبان غواړي چې له نړۍ سره اړیکې ښې کړي، محدودیتونه دې پای ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز الاکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سپسپان دی. د دا خبره پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. ښاغلی الاکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې زیاته کړه،
د طالب چارواکو له عمومي عفوې او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یوناما همداراز د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څانګې سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړي دي.
د خپلو خبرو په دوام کې وویل باید داسې اقدامات وشي چې د دغو سرغړونو مخه ونیول شي او له عاملانو څخه یې پوښتنې وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د یوناما مرستیال او سرپرست همداراز وویل طالبانو د سوله ییزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د دې په وینا دې ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه په نښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغو محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بې ډاره زده کړې وکړي.
د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونې وکړې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته چې مشري د اسلامي فقه د نړیوال اکاډمۍ سرمنشي په غاړه لري ویلي، د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی، ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د دا هم وویل
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ډېرې ستونزې به حل شي. په دې موضوع عصمت څاروان د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې.
د عدلي وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا و، هېڅ داسې کومه ستونزه نه وه او ستونزه پیدا سوې نه وه. دا چې دوی بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره داول نه کړې نه وه چې ټوله نړیوال دوی سره مرسته کړې وه. د دوی د راتګ نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې نجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللی نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې مونږ بودیجه نه لرو.
ورو په عیني حال کې ویلي که د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوئ چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده. له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه مونږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب کړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک بند کړئ، یوازې ستاسو سترګې معلومه سي. او شاید د دې وروسته چې دوی په رسمیت وپیژندل شي شاید د ښځه بخیل جامع نه حذف کړي او پانتون ښوونځي او نور شیان چې د ښځو لپاره دي شاید بند کړي. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی په رسمیت وپیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دغه مجموعه تمام بیا هم خره غلاست هم ور بشو د پیر سید ابراهیم ګیلانی په اړه راپور ته ورسله دی چې پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیولا مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو له لوري ونیول شو او د خبرو شو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې په هغې کې ښاغلی ګیلانی په داسې حال کې ښیي چې وسلوالو کسانو نیولی او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي آزادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره، خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلی ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یوه ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بله کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ننګرهار د قانونو ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې اوسمال د 340 لوی او وړو قانوني استخراج روان دی چې پکې 25,000 بیروزګاره کسان په کار بوختي. دغه ریاست د معلوماتو لمخې هغه قانون چې د استخراج چاري پیل شوی پکې د شوکانی نفرایټو ګچو او مرمرو لوی او واړه قانون شامل دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د قانون ریاست مسولین وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د درې څلوېښتو لویو او وړو کانونو د استخراج چارې پیل کړي دي. د ننګرهار د قانون رئیس عبدالحمید خونزاده وایي هغه قانونه چې دم ګړی په قانوني ډول استخراج پیل شوی دی پکې د شوکاڼي، نفرېټو، ګچو او مرمرو لوی او واړه قانونه شامل دي. د نوموړي په خبره په یادو قانونو کې 25,000 کسانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده.
محصول به جګوي حتی تر دې پورې چې موږ داسې هم لرو ماده هم لرو چې دغه محصول 5,000,000 پیدا پیټن دولت ته محصول ورکوي او داسې ماده هم په کامه کې لرو چې دغه 5,000,000 او 3,000 دا محصول دی پیټن محصول دولت ته ورکوي. دا یو ډېر غټ شی دی. ان شاء الله دولت هم خوب سره درېږي او درنګ د ولس ته ډېر زیات کاروبار پکې پیدا کېږي، تجارت کاروبار.
اخونزاده وایي تازه یې د ننګرهار په کامې او ګوشتې ولسوالیو کې د نفرېټو په نامه د قیمتي ډبرو د 11 کانونو د استخراج چارې پیل کړې چې په خبره یې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوې دي.
د ننګرهار ولایت د کامې او ګوشتې ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ 11 معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرېټو ترګه د 11 شرکتونو ټول په موجودګۍ کې د استخراج لپاره د وزارت استخراج
افتتاح وکړه. اخوا د اقتصادي چارو ځایي کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د حکومت له لوري د قانون استخراج یو ښه ګام دی. د نظر خاوند اسدالله خالص وایي تمه لري چې د قانونو په استخراج سره به نه یوازې خلکو ته کاري زمینه برابره شي بلکې د دولت په عوایدو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راشي.
د خوشحالۍ خبره ده چې په دغه سي حالت کې چې زمونږ اکثر افغانان د بیروزګاری نصر ټاکي پلس نه وزره خلکو ته کار پیدا کیږي. دا غوښتنه ده لرمه چې دغه استخراج خو مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي. نه یوازې د هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه وسي مسؤلینو باندې موږ غږ دادې شي شون د فساد پدیده موږ ته ډېر په خانه را پاتې ده او احتمال شته چې په دې کې هم وشي. خو خبره ده چې روڼتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت وړاندې په ننګرهار کې ځینو چینایي سوداګرو د قیمتي ډبرو په برخه کې د پانګونې خبر ورکړی او دغلته یې د 2,000,000 ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره یو مارکیټ پرانیستی و. افغانستان چې د طبیعي زیرمو له پلوه غني هیواد ګڼل کیږي باور دادی چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو د استخراج چارې پیل او په دې برخه کې پانګونه وشي نو دا هیواد به تر ډیره پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجه خلاص شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2,000 15,000 نوي
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
سلام نیک هیله او نیک پرزوینه می ومنه صفدان شیاریم له کابل نه. په لومړی کې ټول زوریدل افغان ولست تسلیت وایم وروسته نړیوال ټولنه او خارجي موسسې نه د غوښتنه مې ده چې ژر تر ژر تپیان او زیان رسیدلو خلکو ته مرسته وکړي. د مغری کورنۍ چې په پکتیکا ته تللې و وایي خلکو ته ډیره زیانونه رسیدلي او په مرسته اړتیا لري خو متاسفانه تر اوسه خلکو ته په ښه توګه مرسته شوې نه ده. سلامونه مې ومنه مریم د نشار له کابل پیغام پر اقدم ټول افغان ولسته تسلیت وایم دوی په ناورین کې من کم شریکو او نړیوال ټولنه ته غوښتنه کوم چې په دغه ورځ چې سیاست ته مګرځي او افغانانو ته مرسته وکړي او نور هویدونه ته هم دا غوښتنه لرم او افغانانو ته مې هیروي.
د مړو شمېر بیخي زیات دی، تقریبا 9,500 کسان ته رسیدلی. له خلکو دا غوښتنه چې په پکتیکا کشفخانه کې خلک د وینې له کمک سره مخ دي، هر څوک غواړي چې زخمیانو سره مرسته وکړي، د وینې کومک ورسره وکړي، پکې زر تر زر د پکتیکا کشفخانې ته ځانونه ورسوي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 دوویشت یوولس تلرویشت دوسو یو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کېږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یوناما د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الاکبروف تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. د طالبانو حکومت وایي چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نقدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې. د دوی په وینا یو نیم زر خیمې، یو نیم زر بورې وریجې، یو نیم زر بورې غنم، زر چریکي بسترې، سل خوراکي کڅوړې او سل میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور احیا کړ. هندي رسنیو راپور وکړ چې پرون په کابل کې هند خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولیږه او د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رئیس خبرداری ورکوي چې د خوراکي موادو بحران او په نتیجه کې راز راز ناروغي د میلیونونو انسانانو د مړینو سبب کېدای شي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي. اوس هم د ورکوشو عزیزانو پروگرام واوره.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیره بیا د روکوسو عزیزانو د خبرونه ګران منوالو ته سلامونه او شې شبي په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو شو ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځ د خبرونه زه تایر روشن تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستانو، په دغه تیرونی کې ستاسو له خوا موږ ته د روکوسو خپلوانو او دوستانو په باب ډیر پیغامونه را رسیدلی وو، خو د پیدا شوی عزیزانو په حق له پیغامونه لږ وو. خو موږ به ستاسو څو هغه پیغامونه چې په تیره اونۍ کې مو خبره کړې وه او تاسو هیله کړې ده چې هغه څو څو ځله خبره کړو، نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینې پیغامونه په تکرار سره درته خبرو، تر څو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو یې د پیدا کېدو خبر ورکوئ خپلو عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هیله رابسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، محترم سلامونه تاسو ته. د برنامې ټول مینهوالو ته وخت مو خیر. زه د پین په کار حرام یم، زه محمد د کابل ولایت کلکان څخه. مننه موږ د ماشوم پیدا کړ د رئیس په نامه د شپږو کلو د لکه ساده تکلیف هم لري، ټول حکومت تور ځانې پرتان دي. هر څه ما باندې دی نو ماته په دې اسمه روزنه وي نمره وتا انټرنس مروانه سټیر وایا اتیا نه هیڅ څوک وتا دا بل اسمه را مته نه سټیر وایا لاس وتن دوس اتر څه وزن یې یعنی سټیر څه تیر وو یو سټیر ز دوا اته نه دوا بل اسمه را مته وانه سټیر وو اته سټیر دوا نه څه وو اته
سلامونه نیکی دادا دی راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته خکسار دلاندې مل جلال آباد له خارا جلال آباد خارې نه پر میاډی په سیمه کې نن یو کوچنی پیدا کړی دی چې خپل نوم سمیع الله خی او د پلار نوم صدیق الله یادوي. ماشوم تقریبا شپږ کلن دی، تورې غټې غټې سترګې دي او په داخلات کې د ماریو نو یو لاس باندې په خپل شوه د دغه په خلاف کې تور یو شنی مری دی پکې اته نه خیزه ده په دې چپ لاس یې د آواز سوځې دوه خمسته ده. نو ماشوم تقریبا شپکلند دی، کدار چا وی یا دار چا لکورنی وی. نو موږ د دایر نو هله کو چې موږ د پیغام نشر کی او د خلک د خپل ماشوم تر لاس کې اور دغه شماري وای ما بل کې ثارات شماره وای مسی پر وسه وای وتیا درې سوه نه شپږ سوه درې صفر اووه اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې ورې با شماره صفر و سو یو اویا سلور سو شپږ اتیا سلور سو شپږ پنځوس یو یو کې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعال دی صفر و و یو سلور اته شپږ سلور پنځه شپږ دغه د واټساپ شماره هم ده تلا شمېره بیا هم وایم صفر و سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې نو په دې هیله دا کوشنې دار چوي او ترلاسه کړه د دې ډېډو نه هیله کوو دا زموږ پیام نشر کړي او په بیا بیا نشر کړي چې دا کوشنی په خپلې کورنۍ ته ورسېږي مننه د دې ډېډو نه چې خپلې برنامه یې په لاره اچولې ده وای په امان
سلام روشن صاحب تاسو هم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم دغه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم دلته یو ماشومه ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر دي تورې جامې پتن دي سرې وختان دي سره وختان دي شنې سترګې دي د افغانستان درې رنګه بلګړي هم په لاس دي دغه ماشومه وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم زما نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی په دغه کورنۍ کې هر څوک دي نو موږ سره دی په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سوه یویش څلور څلوېښت شپږ پنځوس یو یو د صفر و اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن شمېرم دا صفر نهاویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نهه پنځوس روشن شمېره بیا درکړم صفر نهاویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نهه پنځوس شمېره یو ځل بیا د واټساپ درکړم صفر اتاویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن صاحب پروسته کې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسېږي
بلې السلام علیکم ارمان يم د چپرهار ولسوالۍ نه یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلان د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چانا تپل کی پر خو دي او د لوګر تو ولایت ځان دا ماشوم خای دا هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر ګشمارو اړیکه ټینګ کړی روشن شمارا پیپر نهاویا پنځه شپېته اتویش څلور سوه اته پنځوس اتصالات شمارا پیپر اتاویا وه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي یو ځل بیا تکراروم پیپر و نهه شپږ پنځه دوه اته څلور پنځه اته اتصالات شمارا صفر و اته څلور و درې اته نهه نهه یو روشن صاحب هیله مې دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کړي تر څو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي موږ ته دې په دغه شمارو زنګ وهي بس ازادۍ راډیو دې همداسې